شوال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د نهه ورځ او د 2014 کال د اپریل 9 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په اسلام آباد کې د لادرکه کسانو د کورنیو احتجاج او پر دوی د پولیسو لخوا تشدد، د وزیر اعظم نواز شریف لندن ته د سفر، په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو خلاف د تشدد زیاتوالی، په مومندو ایجنسۍ کې د یوې جرګې او د خیبر د امنیتي صورتحال تفصیل درکوو. خو اول زموږ د همکار احمد شاه زمینه د دې کړې تازه خبرونه اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د بيدرکه کړسو خلکو کورنۍ له پرون راهیسې احتجاج کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په فضا کې د نصب شوي سپورمکۍ امتحاني فعالیتونه پیل شوي. او اروپایي اتحادیه د هغو 15 کسانو نومونه اعلان کړل چې د اوکراین د بحران په اړه باندې نوي بندیزونه لګول شوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د لادرکه کړسو خلکو کورنۍ له پرون راهیسې احتجاج کوي. احتجاج کوونکي وایي چې تېره شپه د اسلام آباد پولیسو پر دوی تشدد وکړی او شکې بیونکي ګیسې پر وغورځوي. خو دوی وایي تر هغه وخته به خپل احتجاج ته دوام ورکوي چې تر څو یې خپلوان نوي راخوشي شوي. په دې احتجاج کوونکي سړي، ښځې او ماشومان هم شامل دي. یوې ښځینه احتجاج کوونکي نن مشال رادیو ته په دې اړه وویل:
ما نوم نرگس ته زم د دمغار د سواتو زما پکې دوه بچی دي د 15 کال دي. دا سمره ګرمي ده، دا کومرانان چې د قټان چې د کنه دی په کورسو باندې ناست په ایسي وته لګیدل. زمنګ سره واړه بچی دي، موږ په دې سور روډ باندې پراته یو نو تاغي باوجود دي پرون په موږ باندې کیسونه استعمال کړو. زمنګ نه واړه بچی ورک شو غورځي د چان ارتاو شو په موږ باندې ډز دی وکړي کسانی و هر زخمیان پراته دي. زخمیان د صف هسپتال کې پراته ده. زنانه دي زمنګ سره دومره زیاتې
د لادر کلسو کسانو لپاره د کرکونکو ادارې مشر امنه مسعود جنجوات په دغه احتجاج کې شامل ده. وایي چې د احتجاج کوونکو شمیر 800 خو د پولیسو د تشدد لکباله اوس 1.5 پاتې شوی دی. په پاکستان کې د ورکلسو کسانو خپلوان پر امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو تور لګوي چې د دوی په زرګون خپلوان تښتولې دي. خو امنیتي ځواکونه او استخباراتي ادارې بیا دا تور نه ردوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې په دروازنۍ سرکاري دوران سهار لندن ته روان شوی دی. د وزیر اعظم هاوس او چارواکي نن مشال رادیو ته د ټلیفون لارې ویل چې نواز شریف ته د دورې بلنه د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ورکړې و. چارواکي زیاتوي چې راغلی شریف په خپل دورې پر مهال د برتانیې له وزیر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره بیل بیل ملاقاتونه وکړي. نواز شریف په لندن کې د صنعتکاري کانفرنس د وینا سربیره په برتانیې کې میشتو پاکستان ته هم وینا کوي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تېره شپه د خبر ایجنسی د لوړګي په خوګخیلو سیمه کې د عملیات پر وخت درې مشکوک وسلوال وژلي دي. د پوز د اماریکو اداره په یو بیان کې وایي چې د عملیات پر مهال له وسلوال سره د ډزو تبادله هم وسوه چې په کې د اف سي 2 سرتیر هم ژوبل شوي دي. امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې دغه وسلوال د روان میاشتې پر درېمه نیټه په لوړګي پوځي چوڼۍ باندې په راکټ حملو کې ککړ و. تر دا مهاله په سیمه کې فعال وسلوالو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان سرحدي ځواکونو کمانډان وایي دوی چمتو دي چې د ننګرهار د نازیان ولسوالۍ د اوسېدونکو د ستونزو د حل لپاره پوځي عملیات وکړي. په دې وروستیو کې د نازیان په سرحدي ولسوالۍ کې د پاکستاني وسلوالې ډلې لشکر اسلام او د افغانستان د حکومت مخالفه یوې ډلې ترمنځ د نښتې له ویرې په سلګونو کورنیو خپلې سیمې او مینې پرېښتې. د سرحدي ځواکونو کمانډان محمد شفیق فضلي وایي چې دغه دوه وسلوالې ډلې اوس هم یو بل ته په کمین کې دي. نوموړي وویل که چیرې لوړپوړي چارواکي دوی ته امر وکړي، دوی به د نازیانو د خلکو ستونزې ډېر ژر هوارې کړي. د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې تېره شپه د دې ولایت په زیرو کلسوالۍ کې لسګونه وسلوالو پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې په ځوابي ډزو کې 340 مخالفین ووژل شول. د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان مشال رادیو ته وویل چې په دې حمله کې بهرنیو وسلوالو هم د افغان طالبانو ملګرتیا کوله.
نږدې 2 ساعته پورې نښته وشوه. د نښتې په وروستۍ نیمایي کې سیمې ته هوایي مرسته هم ورسېده چې د یادې 2 ساعته نښتې په ترڅ کې 340 تنه وسلوال مخالفین ووژل شول او 12 نور ټپیان شول چې پکې بهرنیان هم شامل دي. د نښتې له امله 4 تنه د ملي اردو غیرتي سرتیري شهیدان شوي او 3 تنه ملي پولیس هم ټپیان شوي دي.
د افغانستان د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې حمله کوونکو شمیر شاوخوا 500 تر رسیده چې د ملي اردو په یو پوځي اړه حمله کړې و. بل خو د وسوال طالبان وایي زبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږسوي پیغام کې ویلي چې ملګری د ملي اردو یو لس عسكر وژلي، خدای هم نه لې چې هوایي بمباري د دوی دوه طالبان وژلي دي. د افغانستان ولسمشر د کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د وروستۍ نتایجو د اعلان په برخه کې خپل مسؤلیت په صادقانه ډول ادا کړي. ښاغلی عبدالله په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې که شکایتونه په دقیق ډول وڅېړل سي د دوی ډله به انتخابات وګټي. له دې وړاندې ولسمشر ته بل کاندید اشرف غنی احمد زی هم ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون باید په دویم ځل انتخاباتو کې خپل مفسد کارکوونکي له دندو لرې کړي. د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په فضا کې د نصب سوي سپوږمکۍ امتحاني فعالیتونه پیل سوي او زیاتوي چې ډیر ژر به د ولسمشر حامد کرزي لخوا رسمن پرانیستل سي. د دې وزارت ویان نصرت الله رحیمین المشال راډیو ته وویل چې د دې سپوږمکۍ د نصبېدو کار شل ورځې وخت ونیوه او له درو ورځو راهیسې امتحاني خپرونې پیل سوي دي. د افغانستان د مخابراتو په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې هیواد د سپوږمکۍ څښتن کیږي او د چارواکو په وینا دوی به له دې لارې په کال کې څه باندې 15 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. د سپوږمکۍ له فعالیتونو سره به د ټلویزیوني چینلونو نشریات ډیجیټل سي او د نورو هیوادونو ټلویزیونونه به هم په اسانۍ سره د لیدو وړ وي. خبرونه له مشال اډیوس خوري. د اروپای اتحادیه د هغو 15 کسانو نومونه اعلان کړل چې د اوکراین د بحران په اړه ورباندې نوي بندیزونه لګول سوي دي. په دغه لیست کې چنن خپور سو د روسي پوځ سرلشکر جنرال والری ګراسیموف او د روس د استخباراتو مشر جنرال ایګور سیګون هم شامل دي. د اروپای اتحادیه د بندیزونو په لیست کې دغه راز د روسي وزیر اعظم مرستیال دیمتری کوزاک په کرایمیا او د اوکراین په ختیځو ښارونو لوهانسک او دونیتسک روسپلی مشران هم شامل شوي دي. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسي مشر کیترین آشتن وایي په اوکراین کې د حالاتو د لا خرابېدو له امله ډېره اندېښمنه ده. او په عراق کې امنیتي ځواکونه او روغتیایي چارواکي وایي د بغداد په شمال ختیځ کې د سادیا ښارګوټي په یوه مارکیټ کې دوه بمې چاودنو نن لږ تر لږه 15 کسان وژلي او شل نور یې ټپیان کړل. سادیا د عراق په ختیځ کې د کردانو د خودمختاري سیمې په اردو کې موقعیت لري او کردان هڅه کوي چې دا ښارګوټي په خپل سیمه کې داخل کړي خو بغداد یې مخالفت کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمينه اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري په اسلام آباد کې د لادرکه کسانو د کورنیو احتجاج روان دي. تیر ورځ پر دوی د پولیسو لخوا تشدد هم شوه.
زما د خاوند شپږم کال شروع دی او زما ته لکه د مړ او د ژوندۍ لکه هیڅ قسم سره لکه معلومات نه دي شي. موږ سره ډیر زیاتې شوی دی. موږ د دې زینه په لوړو ځغلولي.
وزیر اعظم نواز شریف لندن ته روان شوی. د برتانی یو اداره وای په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو خلاف تشدد زیات شوی.
چرته مونږه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم طرز عمل وګورو او د صحابه کرام د خلافت راشده دوی ته مکمل حقوق ورکړي دي چې دوی خپل عبادت کولی شي.
خیبر پختونخوا وزیر اعلی شوکت خټک وای بلدیاتی انتخابات په در روان نومبر مخ کې کوي.
لوکل گورنمنٹ الیکشن ان شاء اللہ پا نومبر 15 نومبر نمک کے مخ کے
ہم تیار ہوں چونکہ سپریم کورٹ فیصلہ کری ہے چدا حلقہ مندیا نے دوبارہ کی نوغی پر اسمبلی تھا لاز امرا ولو
او په مومند کې په یو جرګه کې ویل شوی باید د طالبانو سره په خبرو کې قبایل هم شامل کړل شي.
د دې مذاکرات کې قبایل له نمائندګي ورکه قبایل په جرګه پويږي. منګه غواړو چې امن دې بحال شي او چې دا کوم ایجنسی مسلې دي مرکزی حکومت دې ته پر اقداماتو کې دې ته پوښتنه وکړي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په اسلام آباد کې د پارلمان مخ ته دا وخت لادرکه کړل شو. خلکو د کورنیو احتجاج روان دي. په دغه کسانو تیر شپه د اسلام آباد د پولیسو لخوا تشدد هم شوی او خو دوی وایي نن به هم خپل احتجاج جاری ساتي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د احتجاج ځای ته ورغلی او دغلته د خلکو سره خبرې کړي.
د ملک د مختلفو برخو نه د لادرکه کړل شو خلکو کورنۍ دا وخت اسلام آباد د پارلیمان مخې ته ډی چوک کې په احتجاج دي چې پکې زنانه نارینه او ماشومان شامل دي. د دې احتجاج کوونکو وینا ده چې تر څو د دوی خپل خپلوان نوي خوشی کړل شوی تر هغه به دوی د احتجاج جاري ساتي. مشال ریډیو سره خبرو کې د لادرکه کړل شو کسانو لپاره د کارکونکو ادارې مشر امنا مسعود جنجوا او چې د دوی د پوره امن احتجاج جاری دي خو د تیر ګل په ماخام اسلام آباد انتظامیه په دې احتجاج کوونکو تشدد وکړو. امنا مسعود جنجوا اوی ک چری حکومت دوی سره رابطه ونکړه نو نن مازیګر به دوی خپل نوې کړنلاره جاری کوي.
چې موریان دي زما او زما خوریان دي هغه داسې جوړلې او داسې منډې ټول ټیر ګیس ولته لاټھی چارج او ټول زمونږ چې انتظامیه دي ډیفنس اف هیومن هغه ټول زخمی شوی دی هغه بیا اوچت شوی او پولیس اونې والی او هغه مختلف پولیس اسٹیشن کے بوتلے ہو زمونگ انتظامیہ چرتا دے نو بیا لیڈی پولیس ماں باندھے رانو مونگ تا ماں تا اچھت کرے ہو زمان یو خور فرزانہ مونگ دوارا بیا اگی سرا اخپل زان خلاص کول وارو آگا مونگ لب بیا وخی اور دوم را زیاد مونگ تا وخلی ہو اور بیا دا سے مونگا اچھت کرے ہو پولیس وین کے مونگا دا سے پریدلے ہو
ہمدارس دسوات نا راغلی دلا درک کلل شو خلکو دا کورنو یو سو زنانو مشال لیڈی ہوتا پدی اڑا اوے
مانم نرگست زیم دا دمغار دستواتو زما پکی دو بچی دی دای پینزم کال دے زمانگ سر وارا بچی دی منگ پا دی سور روڈ بان پراتوی کنو تا آقی باوجود دی پرون پا منگ بانی کیسون استعمال کرو
زمانم زاہیده دے رسوات کبل گل جبی یما زمان دری زامن دے یوم خواهن دے دی پوری چی دی سہا تا پوری زمان دا غی دو بچو اس پتا نشتی
زمان خواهن دا امن دا کمیٹی مشارو ممبر و میا سید شیر محمد شا زمان دا خواهن دا شپگم کال شورو دے ام زمان تی لکه دا مر او دا جندی لکه اس قسم سا لکه معلومات ندی شی منگ سر دیر زیاد زیادت شوی دے منگ دا دی زینا پلا وڑوز غلاولی و
دا امنا مسعود جنجوا پا وینا چی دی احتجاج کی 800 پوری کسان شامل و خو اس دا غشمیرا یو نیم سل پاتی دا یاد دیوی چی دا تیر شپی پا پیخا کی دا امنا مسعود جنجوا پا شمول 12 کسان نیول شوی و چی دا وزیر اعظم نواز شریف دا حکم رستو هم دا شپی خوشکلل شول سیراز زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي صوبه کې به د مقامی حکومتونو لپاره ټاکنې د روان کال د نومبر په میاشت کې کوي او د دې لپاره دوی په نوې حلقه باندې هم کار کوي او د صوبایي اسمبلیونه به قانون هم منظوروي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په ریپورت کې.
د نه پورت د پیښور حیات آباد کې د لوکل کونسل سکول پرانستې وروسته د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خبریالانو ته وویل چې د دوی حکومت د مخکې نه د لوکل باډیز ټاکنو ته تیار و خو اوس د سپریم کورټ په وینا د انتخاباتو کمیشن به د صوبې دننه نوې حلقې جوړوي او دغه کار به تر نومبر میاشت پورې سرته ورسي.
لوکل ګورنمنټ الیکشن به انشاءالله په نومبر 15 نه مخکې کوو. موږ تیار یو چونکې سپریم کورټ فیصله کړې چې د حلقه بندیانو به دوباره کیږي اگر پر اسمبلی تا لازم راولو او بیا به دوباره الکا بندی الیکشن کمیشن کی آغا الکا بندیانی چوشی ناغی نا پس پا بل الیکشن دی پا دغوشی بای میٹرک بانوشی اگر انتیز ناغی پارا مغی مونگ نا سلور میں اشتر گفتی
خیبر پختونخوا کی عوامی نیشنل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی او جمعیت علماء اسلام فی در راتلون کی لوکل باڈی سٹاکنو دا پارا انتخابی اتحاد کردی او در صوبی هر ضلع کے بعد دغ گندون زائی مشرانو پا مشورہ امیدواران مخیتا راولی. خو بیا در صوبی وزیر اعلی پرویز خټک د یو پښتنې په جواب کې وویل چې د دوی ګوند د دې انتخابي اتحاد نه سیاره نه لري او دوی به د جماعت اسلامي او ترقی ګروپ سره په ګډه لوکل باډیز ټاکنو کې برخه اخلي.
موږ جماعت اسلامي سره اتحاد دی، موږ ترقی ګروپ سره اتحاد دی او بالکل دا ټول د موږ پرفارمنس دی، ځکه چې دغه وجه ده موږ دا ووټ موږ ته اسې څوک نه راکي. خلک په پرفارمنس باندې ګوري او نن خلک تعلیمي یافته دي او پوه خلک دي، هغې ته حقیقت معلوم دی.
د دې نه وړاندې د پښتونخوا د مقامي حکومتونو او د کلیوالو سیمو د پرمختګ لپاره وزیر عنایت الله خان د لوکل کونسل سکول په هکله وویل چې دغه اداره به نه صرف د لوکل ګورنمنټ چارواکو ته روزنه او تربیه ورکوي، بلکې ناظمین او کونسلرانو ته به روزنه او پوهه هم ورکوي.
پوری صوبه کې اندر
ټول صوبه او ضلعو کې به د تربیه مرکزونه جوړوو، ځکه چې راتلونکي لوکل باډیز ټاکنو وروسته به خواوشا 50,000 ناظمین او کونسلران منتخب کیږي او دغه د لوکل کونسل سکول به دغه نظام ته کتنه کوي.
لوکل ګورنمنت سکول ساری ایکٹیویٹی کو سپروائز کرے گی.
دایو پختنی پدواب کی دا پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک اویل چی دا پختونخوا حکومت دا طالبانو سرا دا خبر اترو پورا پورا مرسته کوي او دا غلل کے ټول اختیار مرکزی حکومت تا سپارل دی. خالد خان مشال ریڈیو پیښور.
دا مشال ریڈیو دا شروع دا ورځې 19 پروگرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یوه نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجے
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجے مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې په درې ورځنی سفر دی. د خپلې دورې په وخت به وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د خارجه چارو وزیر ویلیام هیګ نه علاوه د برتانیې د کابینې د غړو سره هم لیدل کتل کوي. نواز شریف ته د دغه دورې بلنه د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ورکړي. په دې اړه تفصیل د احمد الله په ریپورت کې.
وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې په درې ورځني سفر لندن ته روان شوی دی. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ورکړې ده او د برتانیې درې ورځني سفر دوران به وزیر اعظم نواز شریف د ډیوډ کیمرون او خارجه وزیر ویلیام هیګ سره بیل بیل ملاقاتونه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د مئی په لومړۍ نیټه به وزیر اعظم سرمایه‌کاري کانفرنس ته وینا کوي او د برتانیې صنعتکارانو او سرمایه‌کارانو سره ملاقات نه علاوه په برتانیې کې میشت پاکستانیانو ته به هم وینا کوي. په پیښور پوهنتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې پخوانی مشر او بارنو چارو نظر لرونکې اعجاز خټک د وزیر اعظم د برتانیې دورې په حق لوایي.
پاکستان برتانیې سره ډېر یو ستوریز تعلق دی. پاکستان فائدہ دې زیات برتانیې سره کلی چې دنیا پاکستانیان څومره چل تک آباد دي هغه هغه ریمیټنس حوالے سره پاکستان اکانومي هغه سره کافی تړلی شوې ده. پاکستان ته د انویسټمنټ ډېر زیات ضرورت دی. هغه لپاره هر خوا ته لاس پاکستان کې چین تم وي عربو تم وي فارس تم وي بل مارا خیال دی چې برطانیې رول افغانستان او پاکستان خپل کې تعلقات او دی ټول ټیریزم سره غړی یا کوم جګړه دی ټول څنګه کې ډېر اهمیت لري. لازمان مو په دې باندې به هم خبرې کیږي. ګورو
پخوانی سفیر او بارانو چارو یو بل کارپو بیرستر زاهد سعید د دې دورې په حق لوایي.
دا دورې خو فائدہ مند دی پرنسپل ولې چې کانټاکټ شي کته د برټن دلته ډېر لوی ایجوکیشنل پروګرام دی او اسیسټنس هم ډېر کافی لوی دی. میوچل افیرز دی دا هم ډیسکس کوي. افغانستان نو ډرول اف فورسز هغه کې خو برټش فورسز کافی دي او نو ریجنل سچویشن به ډیسکس کوي. ایډ به ډیسکس کوي or not the community problems their community sab meeting kai bya community tabawi che invest ke pakistan ke
yad divi che wazir azam jode do rusto da nawaz sharif da bartaniya da salorab safar de. Ahmadullah mashal radio islamabad.
mashal radio lata su sarada pa har gade har lahza aw har shibak
د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو یو نړیواله اداره وايي په پاکستان کې د اقلیتي ډلو خلاف د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی او د نړیواله میډیا زیاتره پام هم د دغه حیوانات په وسلوالو وی چې لوجه د اقلیتي ډلو مسلو ته پام نه ورکل کیږي. په دې اړه تفصیل د رابعه اکرم خان په ریپورت کې.
اقلیتونو تحفظ لپاره کارکونکي د برتانیې یوې ادارې ماینورټی ګروپ انټرنیشنل خپل یو کلنی رپورت کې ویلي دي چې پاکستان په هغه ملکونو کې په اووم نمبر دی چرته چې اقلیتونه په نخښه کیږي. ماینورټی رائټس ګروپ انټرنیشنل هر کال پیپل انډر تھریټ په نوم رپورت خپروي چې په کې هغه ملکونو درجه بندي شوی وي چرته چې اقلیتونه په لوی پیمانه وژل کیږي. په دې رپورت کې ویلي شوی دي جنوبي سودان، شام، سومالیا او وسی جمهوریه افریقا په شمول پاکستان کې په فرقایز او مذهب په نوم وژنو کې اضافه شوې ده. رپورټ زیاتوي د نړیوالو مطبوعاتو ټوله توجه په وسلوالو ده او هم دې له وجې پاکستان کې مذهبي او لسانی اقلیتونو ته ورپېښو خطرونه توجه لري شوې ده. ماینورټی ګروپ انټرنیشنل کلنی رپورټ په حق له د بشري حقوقو کارپوه فرزانه باری وايي ځینې قانونونه هم د اقلیتونو خلاف استعمالیږي. دا وايي که وګوره نو د قانون حکمرانی نشته، د حکومت عملداري هم کمزوري کیږي او دې لوجه هم زموږ حکومت اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی. دین علاوه سماجی رویو کې برداشت خدمیږي نو زموږ حکومت د دې په مخنیوي کې هم پاتې راغلی دی. هم په دې لړ کې د اسلامي علومو ماهر پروفیسر قبله ایاز وايي
دا د اقلیت او د اکثریت خبرې خورستو راغلي دي خو اسلام هغه خلک چې څوک په عقیده کې ورسره شریک نه وي بیا هغوی هم مکمل احترام کوي او هغوی ته ډېر غټ حقوق ورکوي. که چېرته مونږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم طرز عمل وګورو او د صحابه کرام د خلافت راشده دوی ته مکمل حقوق ورکړي دي چې دوی خپل عبادت کولی شي، دوی خپل عبادت خانه ساتل شي
د ذکر دا په دې رپورت کې سومالیا او سودان پر لپسې په وړومبي او دویم نمبر دی چرته چې د اقلیتونو نسل کوشي یا هغه په لوی پیمانه وژل کیږي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
زه مومند ایجنسی ته چرته چې د مومندو ایجنسی د ولس لپاره د مومند یونین د سوری د لاندې یو جرګه شوی چې پکې دا غوښتنه شوی د طالبانو حکومت ترمنځ د روانو خبرو اترو کې د قبایلي ولس هم شامل کړ شي. مومندو ایجنسی کې د روزګارونو ته د وده ورکړل شي او د پاکستان په اساسي قانون کې د آرټیکل 2 سوه 2 سلوېخت بیا دغه لاندې اشپاگم آرٹیکل ختم کل شی. پا دیڑا نور تفصیل دا شاہ نواز ترک زین آورو
پرون دا محمد ایجنسی پا غلانه جرگه حال که دا محمد یونین لڑخه دا محمد و تعرفی جرگه پا نوم یو غنده وشوا چی پا کراغلی ملمانو ویل چی ترکومی پا فاتا که دا FCR قانون نوی ختم شوه نو ممکنه نده چی گینی قبایلی سیمو کی امن خوشحالی او ترقی راشی. دی جرگه حال که ناست دا پی خبر 400 او دا مردان نراغلی و ملمانو خبری وکلی او وی ویل چی محمد قام که دا ملک پا هر زی کیوی نو باید دا محمد ایجنسی دا اولس خدمت تا دی ملا وطری. په محمد ایجنسی کې د روزګاریانو لپاره قیمتي کانې خوشته دي خو له روزګاریان هغه څه نشته. نو د 400 اوسیدونکو حاج ابراهیم مومند وویل
کرومایټ دی کاغه کاپر دی زیارت سپروایټ دی دا په دنیا کې د ټولو نه بهترین سپروایټ دی چې کوم د دې ځای مدینه ته لګیالي باغې ما زمونږ د ټول پاکستان خلک مزه کوي. زه دا وایم چې زموږ مومندو کې جیارو جشته دی باغې کې ماینینګ انجینران شته هر قسم په کار چې هغوی راشي او راوی بلي او دلته مونږ په خپله کارخانې جوړ کړو.
په دې موقع د FCR او د پاکستان په اساسي قانون کې د آرټیکل 2 سوه 2 سلوېختم وړوکي آرټیکل یا دفعه شپږم کې د بدلون یا ختمولو په اړه د فاټا لایرز فورم صدر اجاز مومند وویل
لیگل ایڈ ویلفیئر په شکل کې یو تنظیم هم جوړ کړی دی چې هغه کې موږ ټولو قبایلو ته مفت قانوني امداد ورکو خاص کر بده لاپتا مسنګ پرسنس کې کوم دی یا چې کوم د دوی د فیس وسنه کېږي FCR کمشنر عدالت کې ټریبونل عدالت کې او کافی خلک راضي.
دا محمد ایجنسی د جماعت اسلامي ډلې مشر سید خان وویل چې اوس وخت راغلی چې قبایلی سیمه کې امن راوستي شي او د دې لپاره هغه په طالبانو او په حکومت غږ وکړ.
په دې مذاکراتو کې دي قبایلو له نمائندګي ورکه قبایل په جرګه پويږي قبایل د کار په خلاصولو باندې پويږي. منګا غواړو چې امن دی بحال شي او د اغین روسه چې دا کوم د ایجنسی مسلې دي دا خو منګا د مرکزی حکومت نه چې هغه دې ته پر اقداماتو کې دې ته پوښتنه وکي او دا مسلې دې زمنګ لپاره حل کړي.
اجاز مومن بیا ویل چې هغه خو په قبایلی سیمو کې نافذ د سلو کالو څخه زوړ قانون بدلول لپاره هلې ځلې کوي خو باید د قبایلی سیمې عام ولس دې ورسره مرسته وکړي.
که شل دیش کاله مخکې په قبایلو کې کمی رویه وي نن هغه رویه نشته دي. هغه ډیولپمنټ چې کوم سوسایټي او معاشره ده هغه دلته نن مخ په کثره روانه ده. هغه خبر ده چې د ورلد بانک او د یورپی یونین او د دنیا د ادارو نه د دنیا فندونه راځي خو هغه د بیوروکراسي او د دغه ادارو ښکار کیږي او هغه د غلطه کرپشن پاغې معنی کیږي.
د جرګې تراغلی ملمنو په شریکه غوښتنه وکړه چې په کار ده چې قبایلی پارلیمنتیرین د FCR قانون ختم کړي او قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ های کورټ او د بشري حقوقو قانونونه وغځوي. شانواز ترغزای مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو ته غوږی امنیتی ځواکونه او پولیټیکل چارواکي وای چې تیر شپه د خبر ایجنسی په لوړګي خوګخیلو سیمه کې امنیتی ځواکونه او وسوالو ترمنځ یو انخته کې درې مشکوک وسوال بجل شو د FC 2 سرتیری جوبل کړی دی. دوی دا داوه هم کوي چې دغه وسوال په دې وروستیو کې په لوړګي پوځي چاونۍ باندې په راکټي حملو کې ککړ وو. په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری په رپورت کې.
د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوی یو پیغام کې ویل شوی دی چې تیر شپه د خیبر ایجنسی په لوړګي خوګخیلو سیمه کې امنیتی ځواکونو د عملیاتو په وخت وسلوالو سره د ډزو تبادله وشوه چې په نتیجه کې درې وسلوال وژل شول او د FC 2 سرتیری هم پکې جوبل شول. دوی وویل چې د دغې عملیاتو په مهال د یوې ودانۍ نه په لویه کچه وسله او بارود هم تر ترلاسه کړی دی او دا وای وکړه چې دغه وسلوال په دې ورستیو کې په لوړګي پوزي چاونای باندې په راکټي بریدونو کې ککړ وو او د لوړګي پولیټیکل چارواکو هم دا تصدیق کړی دی چې دوی ته د دریو کسانو مړی میلاو شوی دی او دا ځایي اوسیدونکي دی او خپل کورنۍ ته حواله کړی دی. خو بیا په دې حق لا د وسلوالو لخوا او یا هم د دغو کسانو د کورنۍ لخوا کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. یا د دې وی چې پروانه میاشت کې په لوړګي پوزي چاونای باندې په بیلابیلو ورځو کې یو شمیر توغندي را پریوتلی دی او څو ورځې وړاندې د یوې راکټي حمله په نتیجه کې په دې چاونای کې د وسلې یو ډیپو په نخښه شو چې ورې واخیست او تر دوه ساعتو پورې پکې چاودنو دوام لرلو او د وسلې یو لویه ذخیره پکې تباه شوه. همدارنګ د جمرود پولیټیکل چارواکو په وینا تیره ورځ د خیبر جنسۍ په جمرود بای پاس سړک باندې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره سامانونه وړونکو کانټینرو باندې ناڅرګنده وسلوالو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه ډرایوران ژوبل شول او د دغې پیښې نه لږ ساعت پس د جمرود په سور کمر سیمه کې هم د ناټو سپلای په ګاډو باندې د سړک غاړې یو بمب وچاودېدو چې په نتیجه کې چا ته څه مالی یا ځاني زیان
مشال ریڈیو اور
مشال ریڈیو ته غوږی. په پاکستان کې بعضینی سیاسي ګوندونو او لیکوالانو دا خبره په تکراری توګه کوله چې په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا د تشدد تر شا دوه لوی سببونه دي، یوه د بې پلټه الوتکو بریدونه او بله د وسلوالو سره خبرې اترې نه کول. خو اوس خبرې هم روانې دي او ډرون بریدونه هم نه کیږي، نو بیا د تشدد لړۍ ولې دوام لري؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره زموږ د همکار مجید بابر دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه او لیکوالان د تیرو څو کلونو راهیسې دا دریز لري چې په دغه هیواد کې د تشدد او ترهګرۍ تر شا تر ټولو لویو سببونو کې د بې پیلټه الوتکو بریدونه او وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو نه کول دي. د تیرو درېنو میاشتو نه د بې پیلټه الوتکو بریدونه هم بند دي او د وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې هم روانې دي، خو د تشدد لړۍ هم هغسې دوام لري. دا چې آیا هغه سیاسي ګوندونه چې د تشدد رشای دغه وجوهات ګڼل په غلطه وو او که څنګه؟ د جماعت اسلامي د مرکزی شورا غړی لیاقت بلوچ د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
په پاکستان کې د تشدد او ترهګرۍ ډېر وجوهات دي. چونکه حکومت طالبانو سره خبرې اترې په سنجیدګۍ سره مخکې نه بوځي، نو ځکه یې نتیجې نه راوځي. په پاکستان کې اصلي ستونزه همدا ده چې زموږ دښمنان خو په خپلو کې متفق دي، خو هغه ادارې چې د ترهګرۍ د ختمولو ذمواري پرې عایده ده کنفیوز دي. موږ اوس هم دا ګڼو چې که د بې پیلوټ الوتکو بریدونه په مستقله توګه ودرېږي او له طالبانو سره خبرې اترې په سنجیدګۍ سره وشي، نو زه په دې باور یم چې پاکستان کې بعد امن او امان صورتحال ډیر ښه شي.
په پیښور کې د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر محمود شاه بیا وایي چې هغه سیاسي ګوندونه او لیکوالان چې د طالبانو لخوا د تشدد لړۍ لپاره جوازونه لټوي په اصل کې د ویرې د لاسه دا دریځ خپل کړی دی.
اصل کې باید سیاسي ګوندونه چې ګم دي او باید صحافیات از یارې د وژنه دا پته ده چې دا طالبان میډیا ته هم دمکانی ورکي او دی لیډرانو ته هم ورکي او د خپل تعالی فضل دی چې زموږ ملکي لیډران ډېر بادران دي او صرف په خپل کور کې. نو د عمران خان خبرې کتاب اورې دي چې دا به ډرون بند شي، دا به هر څه مسله حل شي، اوس هغه نورې خبرې کوي. نو دا او بیا زموږ ملک داسې سیاسي ګوندونه دي چې هغه ته ووایه چې اسلام طرف ته دي یا څه دي، هغه جماعت اسلامي
بلخوا د سیاسي چارو کارپوه او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر بیا وایي چې زما اوس هم دغه دریځ دی چې خبرو اترو کې ځنډ او د بې پیلټ الوتکو بریدونه د تشدد تر شا لوی سببونه دي.
لس کاله سره په جنگ تیر کړل، سر ته مو ونه رسوله، نو اوس به د خبرو اترو په لار وګورو که وګورئ چې کله نه خبرې اترې شروع شوې دي نو مرگ جوبلا هم کما شوی دا.
خود عوامی نشنز گوند یو مرکزی مشرا بشرا گوهر بیاوایی چی دا بی پیلت الوتو کو بریدونه با دا پاکستان دننا جوڑو اڈونا کی دل او طالبانو سرا پلسگو نزل خبری او لغزنامی هم شوی دی.
گوری اول خدا چکل دا کم پولیٹیکل پاکیانی دی یا دا سٹیت اداری دی دی چکل دا خبر کردی دا دا عوام کنفیوز کولو دا پار کردی دا او خبر تا پتا شد دینا تشدد امن خ ختمی گی دا دہشت گردی ام نہ ختمی گی خبر و اتر و خبر اشو دا نو ام یو سوارلس پینزلس اگریمنٹ چوی دی او اینا پسوم دا دہشت گردی نہ دا اترے دلے دکا سے دا ڈرون خبر راغلے دا او دا دینا باوجود چھ ڈرون آپریٹ کے دلل دا پاکستان نا او اغینا ام خبرو ارسا چھ اگریمنٹ سوم شوی دی اینا باوجود دا خبر کول عوام کنفیوز کولو
دا پاکستان حکومت وائی چھ دا دو درا یوم کال را حسی دا تشدد پا پیخو کی دا پنزو سوزرو نزیاد کسان وجل شوی او پزرگونو نور جوبل شوی دی
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته وګی اوریدونکو په روان یو سات کې تاسو لپاره په افغانستان کې د سیلابونو دا شان په خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو د محکمې د افسرانو د ټریننګ او یو شمیر نور رپورټونه لرو د مازیګر 15 بجې شوې دي لړ خبرونه د احمد شاه زمین اورو
د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخته د لادرک کلسو خلکو کورنۍ له پرون راهیسې احتجاج کوي. احتجاج کوونکي وایي چې تیر شپه د اسلام آباد پولیس پر دوی تشدد وکړي او شکه به هم کې ګیسه پر وغورځوي. خو دوی وایي تر هغه وخت به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو خپلوان نوي راخوشي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې په درې ورځني سرکاري دوران نن سهار لندن ته روان شوی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر شپه د خبر ایجنسی د لوړګي په خوګخیلو سیمو کې د عملیات پر وخت درې مشکوک وسلوال وجلی دي. امنیتي ځواکونو دا کړی چې دغه وسلوال د رواني میاشتې په درې منیټه پر لوړګي پوځي چمړی باندې پر راکټ حمله کې ککړ و. د افغانستان سرحدي ځواکونو قمندان وایي دوی چمتو دي چې ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ د اوسېدونکو د ستونزو د حل لپاره پوځي عملیات وکړي. په دې وروستیو کې د نازیانو په سرحدي ولسوالۍ کې د پاکستاني وسلوالې ډلې لشکر اسلام او د افغانستان د حکومت مخالفه یوې ډلې ترمنځ د نښتې له ویرې په سلګونو کورنیو خپلې سیمې یو مینې پرېښي دي. د افغانستان د پکتیکا ویلا چارواکي وایي چې تېره شپه دې ویلات په زیرو ولسوالۍ کې لسګونه وسلوالو پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې په ځوابي ډزو کې درې څلوېښت مخالفین ووژل شول. د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په فضا کې د نصب سوي سپوږمکۍ امتحاني فعالیتونه پیل شوي او زیاتوي چې ډیر ژر به د ولسمشر حامد کرزي لخوا رسمن پرانستل شي. اروپایي اتحادیه د هغو 15 کسانو نومونه اعلان کړل چې د اوکراین د بحران په اړه ورباندې نوي بندیزونه لګول شوي دي. او په عراق کې امنیتي ځواکونه او روغتیایي چارواکي وایي د بغداد په شمال ختیځ کې د سادیه شارګوډ په یو مارکیټ کې دوه بمي چاودنو نن لږ تر لږه 15 کسان وژلي او شل نورې ټپیان کړل.
لن خبرونه مو د احمد شاه زمین اوریدو. اوس هم راځو کورنۍ او مطبوعاتو ته چې مهمې برخې تاسو ته رابیا اکرم خان بیانوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل یو ځل بیا شروع کیدونکي دي. ادارې طالبانو مذاکراتي کمیټې غړي مولانا یوسف شاه د خولې لیکي چې طالبانو شورا سره حکومتي او طالبانو مذاکراتي کمیټیانو ملاقات په یو دوه ورځو کې متوقع دي. ادارې وړاندې لیکي ملک ترهګرۍ خاتمې لپاره حکومت د سیاسي ګوندونو په اتفاق طالبانو سره مذاکرات شروع کړي دي چې غونډ کام یې هرکلی کړی دی. خو مذاکرات په رو روان دي او ولس به یقینې ښکار دي او دا ویل بے ځای نه وی چې مذاکرات لا شروع شوی نه دي. ادارې مخکلي کې په دې ورستو کې ځینې ترهګرۍ پیښې وشوي او په داسې حال کې طالبانو کمیټې یو غړی دا وایي چې مذاکراتي سلسله کامیابې سره روانه ده. نو هر پاکستانی دا دوا کولی شي چې همداسې وشي، خو داسې کول لزوري ده چې طالبانو شورا کمیټیانو سره د ملاقات نه مخکې د رسبندې وخت سیوا کړي چې بېګونه خلک نه وژل کیږي. ادارې اخیره کې لیکي ضرورت صرف دومره ده چې فریقین سنجیدګۍ سره خبرې اترې مخ په وړاندې بوسي او په دې لړ کې څه هم پرمختګ کیږي چې هغه په نظر راځي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ملک نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم په لوډ شیډنګ کې اضافه شوې ده. ادارې زیاتوي په یخ موسم کې دومره مشکلات لوډ شیډنګ د وجې نه وي سمره چې د ګرمۍ په موسم کې وي. ادارې وایي لوډ شیډنګ په شرع کې کمواله یا اضافه په مقامي سطح نه کیږي، بلکې د اوبو او بجلی وزارت اعلی افسران کوي. ادارې په وینا زموږ شاخوا داسې خلک هم شته چې د ټولو پابندیانو باوجود هغوی د بجلی دویم لاین نه سهولت ترلاسه ترلاسه کوي او داسې کنکشنونه په ترانسفارمرو بوج سیوا کوي. نو په کار ده چې حکومت د دې مخنیوي وکړي. ادارې زیاتوي په اوړي کې د ټیوب ویلونو مسلې هم زیاتې شي او د مناسب انتظام نشوالي له وجې دا څو ورځې پورې هم داسې پراته وي. ادارې وایي د غرنګ اکثره د بجلی ترانسفارمرې هم مرمت لپرتی وي خو متعلقه چارواکي په وخت دا کارونه سرته نه رسوي. ادارې لیکي په کار ده چې د اولس خدمت ادارې اولس اسانتیاوي په وخت ورکول یقیني جوړ کړي او دې مقصد لپاره د ادارو ترمنځ رابطه ضروری ده چې اولس ریلیف میلاو شي او هغې دې ځل مجبور نه شي چې په سړکونو احتجاج وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستانی میډیا کې د استخباراتي ادارې احصای په اړه بحثونه شروع شوي چې په کې د یو ټي وي چینل لاړه په دغه اداره تورونه هم لګیدلې دي. په تیر وخت کې داسې مثال نشته. هم د ګارډین ورځپاڼې په یو بله مقاله کې راغلي افغانستان کې ولسمشریز انتخابات که هر امیدوار وګټي خو افغان ولس په ګڼ شمېر سره دغه انتخاباتو کې په برخه اخیستلو ثابته کړه چې دوی په هیواد کې تشدد نه بلکې امن او پرمختګ غواړي. د دغه دواړو مقالو مهم برخی زموږ له همکار منور شان اورو.
برطانوی ورځپاڼه ګارډین خپل یو مقاله کې لیکي پاکستان کې د تیرو 16 سیزو راهیسې استخباراتي ادارې ISI باندې تور لګول خلری خبره ده چې یې نوم هم نشو اخیستلې، بلکې په رسنیو کې به په عامه توګه دیتا انتظامیا حساسه اداره او یا فرشته ویل کېده. خو د تیرې هفتې راهیسې په رسنیو کې او په خاص توګه جیو ټلویزیون د ISI په اړه ډېرې سختې خبرې کړې دي. د دې په نتیجه کې ممکنه ده چې نه یوازې جیو ټي وی خراب شي، بلکې کېدای شي چې د حکومت او پوسټ ترمنځ تعلقات چې لا د وړاندې نکړ کې چنخکاري نور هم خراب شي. جیو ټلویزیون د هر څه د اپریل په 19 نیټه د خپل یو خبريال د زخمی کېدلو نه پس شروع کړل. ورځپاڼه لیکي په دې معامله باندې عوام هم ویشل شوې دي. ځینې خلک د یوې لوی مطبوعاتي ادارې په خبريال د برید خبر حیران کړي او په دې نظر دي چې جیو ټلویزیون داسې تاثیر ورکوي چې د وطن سره ډېره مینه لري. خو بلې خوا ته ځینې خلکو په بیلابیلو خارونو کې د پاکستان د پوز او ISI په حق کې مظاهره کړې او غوښتنه یې کړې ده چې په جیو ټلویزیون دې بندیز ولګول شي. بلخوا هم د ګارډین ورځپاڼې په یو بل مقاله کې د افغانستان د ورستۍ ولسمشریز انتخاباتو په اړه ذکر شوی، وایي چې دا عمل به د درغلیو د شکایتونو په وړاندې بریالي شي ځکه چې د دې ابتدایي نتیجې ډېرې فیصله کون انداز کې مخې ته راغلي. په دې نتیجو کې په اول نمبر راغلي امیدوار ډاکټر عبدالله عبدالله په دغه انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. نوموړی به په دویم نمبر راغلی امیدوار ډاکټر اشرف غنی سره د انتخاباتو په دویم پړاو کې مقابله کوي. ورځپاڼه لیکي د دې انتخاباتو مقصد دا و چې افغان ولس د حامد کرزي پر ځای راتلونکي ولسمشر خوښ کړي. دا راز که ډاکټر اشرف غنی د ډاکټر عبدالله تایید وکړي نو په ګډه به د دواړو ووټونه د 50% نه واوړي چې هیڅ امکان نه لري یو امیدوار یې یوازې ترلاسه کړي. ګارډین ورځپاڼه د دې مقالې په اخر کې لیکي که اوس دا انتخابات د دې دوو امیدوارانو ترمنځ په سلا کېدلو سرته رسي او که د دویم پړاو انتخابات کیږي، خو د روانې میاشتې دغه انتخاباتو ثابته کړه چې افغانان حکومت جوړولو کې خپله رای استعمالوي. دا راز افغان ولس د تشدد په مقابله کې جمهوریت ته ترجیح ورکړه. د دې معنی دا ده چې افغان ولس خپل هیواد کې پرمختګ غواړي او د زور او تشدد غندنه کوي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم زو افغانستان ته چرته چې د کونړ په مرکز اسدآباد کې د نږدې 2 متره اوږد دیوال د بنیاد تیګه کې خوده شو. په دیوال به 550 لک افغانۍ لګښت راځي. د یاد دیوال په برکت په شاوخوا 600 کورونه او یو اندازه ځمکه د سیلاب له ګواښه ژغورل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د روح الله انوري ناورو.
د کونړ والی شجاع الملک جلال آزاد رادیو ته ویل د ولایت اکثر سیمې په درو خوړونو او د سیندونو په غاړه پرتې دي چې د سیلابونو راوتلو په مهال اوسیدونکي د سر او مال زیانونو سره مخ کیږي. والی وای دوی له ټولو مرستندوی ټولنو او مرکزی حکومت غوښتي چې د کونړ سیند او خوړونو دواړو خواو ته استنادي دیوالونه جوړ او خلک د سیلابونو له ګواښ څخه وژغوري. او همدا وجه ده چې د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت د یو شمیر استنادي دیوالونو جوړولو د پاره بودیجه منظور کړې ده. والی د نوي جوړیدونکو دیوال پاړه وویل
دا د وزارت انکشاف دیهات په مالی مرسته جوړیږي. البته 5 میلیونه افغانۍ د دې تخصیص دی چې 5500 لک روپۍ شي. یو 16 متره د اوږدوالی او که تاسو د پاسه نه وای نو دغه سیلاب تقریبا دلته د کورونه تقریبا ول دا ډېر به یو غټه ساحه نیولې وه. 5 متره لوړوالی دی او د بیخ نه هماغسې 2 متره دغه دی. بیا د سلسله تن تلې پورته کم شوی دی. خو مقصد دا دی چې د دې خوړ د مقاومت دپاره دا ډېر موزون دغه دی، دا دیوال دی چې مشکل نشي جوړولی.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجي می حسن عادل وای د دم کلي خوړ ته چې کوم دیوال جوړیږي ورسره به شاوخوا 600 کورونه، یو شمیر دکانونه او ځمکه د سیلاب له خطره خلاص شي.
دا خو ډېر یو خطرناک خوړ دی او داسې سیلابونه راځي چې مخې سره دا کورونه وړي. تقریبا دلته 600 کورونه د خوړ غاړې ته پراته دي. د دې دیوال سره په ځای د دې چې د کورونو ته مطلب دی د خطر متوجه و هغې نه خلاص شو. لس جریب ځمکه پکې پچت شو. تاسو یې نه چې په کونړ کې ځمکه نشته کشاب نه مننه کوم او نور دا کوم کارونه چې د دې خوړ کې پاتې هغه هم زر تر زره وشي.
خلک له افغان دولت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په نورو سیمو کې هم د استنادي دیوالونو رغولو ته ځانګړی پام وکړي او د کونړ سیند اوبو مهارولو لپاره باید په یاد سیند اوبو او برېښنا بندونه باد کړي چې ورسره به له یوې خوا په زرګونه میګاواټ برېښنا تولید او له بل لوري به زیاتې شاړې ځمکې د کر کلي جوګه شي.
مشال ریډیو ته وګی نن د شروع یا چهارشنبې پورس په پیښور کې معلوماتو ته د رسد د کمیشن یا رائټ ټو انفارمیشن د تنظیم لاندې د پبلک انفارمیشن افیسرز تا یو ورځنی تربیت ورکل شوی. صوبه کې د رائټ ټو انفارمیشن ادارې جوړېدو وروسته په هرې صوبایي سرکاري ادارې کې اوس یو پبلک انفارمیشن افیسر وي چې کار یې اولس ته د متعلقه ادارو په اړه معلومات او فایلونه ورکول وي. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
د رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د حق کمیشن د تنظیم لاندې پیښور کې شوی یو ورځنی تربیت کې د خیبر پختونخوا سرکاري ادارو پبلک انفارمیشن افیسرز یا اولستا د معلوماتو ورکولو افسرانو ګډون وکړو. د رائټ ټو انفارمیشن چیف کمیشنر صاحبزاده محمد خالد د دې غونډې د مقصد په اړه مشال ریډیو ته وویل،
د دې ټریننګ دا مقصد و چې زمونږ د پی ای اوز بیکاز ا لینچ پین دی ام اوګه دی هغه نن بار څه چورلی مهور دی نو چې هغه خبر کو چې ستا خانه نو که ډیوټي صدا او څنګه به انجام ورکې. هر دفتر کې نامینیټ شوی دي او که نه نامینیټ شوی نو دا دفتر مشر پی ایو دی.
د رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو د حق یو بل کمشنر عبدالمتین وینا وا چې د رائټ ټو انفارمیشن قانون د لاندې د پاکستان هر اوسیدونکو کولی شي چې د خیبر پختونخوا هر ادارې څخه هر قسم معلومات او فایل واخلي او کچر یو اداره د معلوماتو ورکولو څخه انکار وکړي نو د هغوی پر ضد به قانوني کاروایی کولی شي.
هغه به انفارمیشن کمیشن ته د کمپلینټ په شکل کې راځي او بیا به د موږ هغه معلومات هغه الو هغه سرکاري افسر نه الو او کاغذ مون خبره او نه منی لکه مونږ غته وجه معلومات ورکاو ورنکی داغه لپاره قانون دوه کاله قید او 5000 روپیه جرم میخره.
د پاکستان ټوبیکو بورډ چیرمن او د انفارمیشن په خوانی سیکرټری عظمت حنیف او اگزی مشال رډیو ته ویل چې د قانون سره به پرېښوت اخستنی او بد تنظیمه کې تر ډیر حد کمی راشي.
نور خو خبره پرې ده عدالتونه یو عام سره مانه تاسو کې لګی دی او دا قانوني تور باندې رائټ ټو انفارمیشن اګ یو عام سره لیدل حق ورکو چې تاسو کو سکولی سره چې دا یو آئینی پروویژن دا گورنمنٹ چی داری دی دا عوام پیسو باندې سی دا ٹیکس پیئرز منی نو غی دا حق دے وہ سا وقت لاڑو کنا چیر ہم اندر دے بالکل تیاری او سرکاری کسان خپل خوخ سرکار کی روز با عوام تے دی به جواب دی عوام تو
یاد دی وی چیر تیر کال پ اخریو کی دا خیبر پختونخوا موجودہ صوبائی اسمبلی پاکستان کی پلمڑی زل رائٹ ٹو انفارمیشن یا معلومات دا حق پنوم قانون پاس کڑو چ مقصد یہ دا اولس ہر کس تا دا سرکاری ادارو فائلن تا دا لاسرسے او احتساب حق ور کول دی. زلان یوسف زے مشال ریڈیو پیخبر
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اغا چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت راوانی تیرا یا هر چکی
دوست مکان مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د امریکا نېشنل پبلک ریډیو په خپل یو رپورت کې لیکلي، لاهور سره تعلق لرونکي عزت مجید وایي چې له وخت تیرېدو سره په پاکستان کې ځینې مهارتونه له منځه تللي دي، خو ده فیصله کړې چې د زړو موسیقارانو هنر بیرته راژوندي کولو لپاره په لاهور کې یو نوی سټوډیو جوړ کړي. د دې رپورت تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
د امریکا نېشنل پبلک ریډیو په خپل یو رپورت کې لیکي، لاهور سره تعلق لرونکي عزت مجید چې د امریکا په نیویارک ښار کې په آرکیسټرا لنکن سنټر کې د سچل سټوډیو موسیقارانو د جاز د کنسرت پر مهال خلکو ته وینا کوله. یو سټوډیو یې جوړ کړی او په پاکستان کې د موسیقارانو لپاره د کار کولو زده کړو موقع پیدا کړی دی. رپورت لیکي 16 وړاندې په لاهور کې د فلم انډستری ډېره ښه او پرمختللې وه او د لالیوډ نوم سره پیژندل کېده. رپورت د وایلن غږونکي عکیل انور چې په لالیوډ کې مختلف او موسیقي هم جوړه کړې لخلي لیکي، پخوانی وخت ډېر ښه و، د کله هم دا فکر نه لرلو چې دا به ختم شي. د موسیقي پروډیوسر مشتاق صوفی بیا وایي په پنجاب کې اکثره موسیقي د روایتي موسیقارانو د کورنیو لخوا ورزده کول شي. هغې دغه موسیقي د خپلو پلرونو لخوا زده کوي او بیا یې خپل راتلونکي نسلونو ته انتقال کوي. رپورت لیکي په پاکستان کې د ویایمې لسیزې په اخره کې د پخواني پوځي امیر جنرل ضیاء الحق واک ته د راتللو وروسته په ډېرو سیزونو کې بدلون راغې. د فلمونو تیټرې بندې کړل شوې او لالیوډ هم خراب اړخته ورغې. غلام عباس چې په اکثره فلمونو کې سیلو غږوله، کله چې د فلم نړۍ د خرابېدو اړخته روانه شوه نو هغه خپله د موسیقۍ آله پر ځای کېښوده او د روایت ماتولو سره یې دا پرېکړه وکړه چې خپلو ماشومانو ته به موسیقي نه ورزده کوي. هغه د کپړې د خرڅولو کار پیل کړو. عباس وایي کله یې چې موسیقي پرېښوده نو ډېر خفه و. دا سوچ به یې کولو چې څنګه یې سخت محنت کړی و، د خپل ژوند 50 یا 30 کاله د موسیقي په میدان کې لګولی وو. عزت مجید وایي د پخواني موسیقارانو تلوي او بهتره وایي ځکه چې هغوی د دې جوګه دي، خو دوی موسیقي پرېښودې وه. دوی ځای پیسې هنر ارث بللی وو. مجید پریکړه وکړه چې دغه موسیقارانو هنر بیرته راژوندي کولو لپاره په لاهور کې یو نوی سټوډیو تعمیر کړي او د دې سړو راغونډولو سره بیا د آرکیسټرا سچل سټوډیو جوړ کړي. رپورت لیکي د سچل په سټوډیو کې د آرکیسټرا زده کړې ورکول کېدې. هلته ټول موسیقاران سړي دي او زیاتره د لوی عمر دي چې پکې اکثره نیکونه هم جوړ شوي دي. د دغو موسیقارانو په پاکستان کې صلاحیتونه زاړه شوي دي. مجید د خپل پخواني ملګري موسیقار مشتاق صوفی سره یو ډله جوړه کړه. صوفی وایي هغه ته هغه لومړی زیاد ده چې موسیقارانو یو ځای کار کوو. صوفی زیاتوي چې دغه موسیقاران هم ډېر خوشاله وو، دی هم ځکه چې دوی داسې فکر لرلو چې موسیقي ختمه شوې، خو چې کله یې دغه موسیقارانو سره ولیدل نو ورته احساس شو چې موسیقي ختمه نه ده. مجید وایي په پاکستان کې د آرکیسټرا چلول اسانه نه ده، ځینې مهارتونه داسې ښکاري چې له منځه تللي دي. مجید زیاتوي چې دی په لاهور او کېدای شي چې په پوره پاکستان کې د پیانو یو هنرمند نشي پیدا کولی. د ده په خبره ځینې خلک وایي چې پیانو غږول ورله ورسی، خو په حقیقت کې ورته بیا دا هم معلومه نه وي چې پیانو وای ستا.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو او سبق
چې موږ بالي اوراز راوتي موږ باجا ول بیرته اندې لیدل
چې د کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېرې نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده ازت سرا
تاندې هیلې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب اداره ټیکسټ بک بورډ دغه صوبې په تعلیمي ادارو کې د 12 جمعه پښتو ژبې له کتابه د عدم تشدد د بانی باچا خان پر ژوند او هڅو لیکل شوی باب او دا شان د 9 جمعه د پښتو له کتابه د وتلي فلسفي شاعر غنی خان نظم د ریکول غواړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب اداره ټیکسټ بک بورډ دغه صوبې په تعلیمي ادارو کې د 12 جمعه د پښتو ژبې له کتابه د عدم تشدد د بانی باچا خان پر ژوند او هڅو د ازادۍ سپسالار تر نامه لاندې لیکل شوی باب او د 9 جمعه د پښتو له کتابه د فلسفي شاعر غنی خان نظم لری کول غواړي. د 12 جمعه د پښتو کتاب دریو لیکوالو پروفیسر یار محمد مغموم، پروفیسر ډاکټر همایون هما او زبیر حسرت ترتیب کړی وو. د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب اداره د صوبې ټولو تعلیمي څانګو ته نصابي کتابونه ترتیبوي او د دغه کتابونو بیا کتنه یا ریویو په ایبټ آباد کې د کامی بیا کتنې کمیټه یا نېشنل ریویو کمیټې کوي او دا شان یو مضمون په نصاب کې شاملېږي. د دولسم جمعات لپاره د پښتو کتاب یو ګډ لیکوال زبیر حسرت وایي باچا خان د پښتو یو ملي اتل دی او یو داسې بې ضرره شخصیت دی چې په اړه یې هیڅوک هم باید اعتراض ونه کړي. د خیبر پختونخوا له نهمه تر دولسمه د پښتو کتابونو د بیا کتنې کمیټې یو غړی پروفیسر فضل نصیر بیا وایي دوی ته دا نه دي ویل شوي چې له پښتو کتابونو د باچا خان مضمون وباسي، بلکې دوی ته د ځینو اعتراضیه لیکنو سمولو خبره شوې ده. د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ د پښتو پروفیسر احمد رشید وایي په نصاب کې د پښتو کتابونو د بیا کتنې کمیټې دا وړاندیز کړی چې باید پر باچا خان او غنی خان د نهم او دولسم جمعات لپاره د پښتو کتابونو کې لیکل شوي مضمونونه دې لرې کړل شي، خو د هغه په خبره په دې اړه لا هم سلا مشورې روانې دي. د پښتو په کتابونو کې د باچا خان، غنی خان او نورو پښتنو په اړه مضمونونه او د غنی خان یو نظم په 2009 کال کې شامل کړل شو. له دغې وروسته د پاکستان په آئین کې د اتلسم ترمیم لاندې د نصاب جوړولو ذمہواري صوبو ته وسپارل شوه. په پېښور کې د باچا خان ټرست چلوونکی او د سیاسي چارو څېړونکي خادم حسین بیا وایي د پښتو په کتابونو کې د دې بدلونونو وجوهات سیاسي کېدلی شي.
غنی خان سبق دی یو د ګډې وډې په نوم چې کوم باغ رساله کې لیکل او بل د باچا خان باندې د 1300 په نوم چې کوم مضمون دولسم جماعت کتاب کې هغه دې لرې کړی شي. وزارت تعلیم بهر حال د یو کارکن دی
د خیبر پختونخوا د پښتو تعلیمي نصاب کې له 15 تر 12 جمعاته د پښتنو شاعرانو، لیکوالو او اتلانو په اړه مضمونونه شامل دي چې پکې حاجی صاحب ترنګزی، باچا خان، غنی خان، مولانا عبدالحق او ګن نور رازی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په 2013 کال کې په پاکستان کې شپږ 50 خزه د لونو د پیدا کېدلو لامل وجل شوې دي، سره له دې چې د ډاکټران وایي د لور یا زوی په پیدا کول کې مور هیڅ رول نه لري. خو په پاکستان او افغانستان کې اوس هم ډیر خلک د لور په زیږیدلو خفګان کوي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال برکوال میاخیل په دې اړه تفصیل راکوي.
د پښتنو په شمول په ځینو نورو قومونو کې هم دا دود لا تر اوسه ژوندی دی چې د زوی پر زیږیدو هوایي ډزې کوي، شیرینی ویشي او خلک یې مبارکۍ ته ورځي. خو د لور پر زوکړه که څه هم ځینې خلک به شیرینی ویشي خو نه هوایي ډزې کوي او نه یې څوک مبارکۍ ته ورځي، او ډیر خلک اوس هم لا د لور زوکړه د خپل کاله لپاره بدمرغي بولي. خو د کوټې اوسېدونکي عکاس ژورنالیست جمال ترکی تیر کال د خپلې لور پر زوکړه هوایي ډزې وکړې او د لور زوی د توپیر دود یې په اوبو لاهو کړ.
وکړي او خوشحالي وکړو. ولې لورانې او حسن زموږ په معاشره کې ښځې چې دي هغه مظلومې دي؟ چې ما ټکان وکړه خلک بالکل په دې هیله را روان وو چې کېدای شي د ده زوی پیدا شوي، لیکن بعد کې چې خبر شو بیا خندل چې جمال لیونی شوی دی او په لور باندې ټکان کړی دی. دغه دود چې دی چې په لور باندې دی غم کوي خوشحالي نه کوي، ما دغه دود مات کړي. زه چې لور مې پیدا شي ملمستیا کوم، ټکان کوم، خوشحالي کوم.
د کوټې په دولتي روغتون کې د ښځینه ناروغیو متخصصه ډاکټره روبینا شاه وایي له خپلې تجربې ورته څرګنده شوې چې عموما 80% یا 70% هلکان پیدا کیږي، خو بیا هم ډیر خلک چې په هغوی کې باسواده او ځینې شتمن خلک هم شامل دي د منفي سیالیو او میراث پاتې کېدو لپاره تر لور د زوی پر زوکړه ډیر خوشاله وي. اوس هم داسې خلک ډیر شته، حتی ډیر لوستي خلک چې د لور پر زوکړه خوشحالي خوڅه چې خفه وي او هڅه کوي چې زوکړې لور وغورځوي او وایي چې موږ یې نه غواړو. دا سپیره او کرغړنه ده. په ځینو قبیلو کې دا ډول کژنې شته او ځینې عام خلک هم چې مخکې دوې درې لوڼې وي له خپلې ښځې ډیره کرکه کوي. زما په یاد دی یو سړی و، 11 لوڼې وې، پر 11 لور خو دې ته تیار و چې په روغتون کې وغورځوي. د کوټې په دولتي روغتون کې زیږنتون ته ورغلم او هلته مې له ډیرو خلکو سره چې نوي اولادونه یې پیدا شوي وو خبرې وکړې. دوی اکثر وویل چې د زوی او لور فرق ورباندې نشته، خو د ځینو د اولادونو شمېر ته په کتو سره معلومېدله چې تر لور د زوی پر زوکړه خوشحاله دي. یو تن چې لور یې پیدا شوی وایي:
زما نوم تیر محمد دی، ما خپل بچیان اوسل دي، د لوی اپرېشن وروکې لور مې پیدا شوله، مخکې مې زوی و هغه وفات شولو چې لور مې پیدا شوله ډېر ښه خوشحاله. په موږ فرق نشته، موږ وایي که لور که زوی بس چې ما ژوندی خوشحاله بند.
یو بل تن یار محمد دا مني چې په زوکړه کې د جنس ټاکل د مور او پلار کار نه دی او وایي لور او زوی ورته فرق نه لري، خو د لوڼو له ډېرښت یې معلومېږي چې د زوی د پیدا کېدو په هیله هیله یې اولادونه یولسو ته رسېدلي دي.
زما خپل یولس اولاد دي، نه لوڼې دي، دوه زامن دي. لوڼې پله پسې پیدا شوي دي، څلور لوڼې مې ور پیدا شوي دي، بیا زوی شوی دی، بیا دوه لوڼې پیدا شوي دي، بیا زوی شوی دی. دا خو د انسان د وس کار نه دی، دا د الله پاک یو نعمت دی، رحمت دی چې الله پاک یې ورکوي. چا که څه نری که ښځې اوس هغه انسانان ما خپل لیدل دي. زما خپل خور ده چې مطلب عیال نه لري، موږ په دا دغه چې خدای پاک لوڼې ورکړي وای خو چې ورکړي خدای یاد کړي.
د ښځینه ناروغیو متخصصه ډاکټره روبینا شاه وایي پخوا خو به خلک نه پوهېدل چې زوی پیدا کیږي که لور، خو نن سبا چې د جنس د معلومولو طبي آلات ایجاد شوي ډېر خلک ورځي او که امیندواره ښځه د لور مور کیږي نو تر زوکړې مخکې یې له منځه وړي. خو وایي د همدې تیاره ذهنیت له امله دوی عموما چا ته د زیږیدونکي ماشوم د جنس په اړه معلومات نه ورکوي.
موږ
هڅه کوو چې ډاډ ورکړو، خو داسې ډېرې ډاکټرې شته چې په شخصي روغتونونو کې په 40-45,000 روپۍ د ښځو د عمل غورځولو کار کوي. مخکې خو د امیندوارۍ په لومړیو کې دا کار ګران وو، اوس خو د لاسي واکیوم اسپایریټر په وسیله په 5 دقیقو کې حمل وغورځوي او د ګولیو په وسیله د حمل غورځول خو اوس عادي خبره ده. ډاکټر روبینا شاه وایي لومړی خو د هلک او نجلۍ ترمنځ هېڅ توپیر نشته، خو که څوک یې عیب بولي نو په دې کې هم باید د ښځې پر ځای نارینه خپل ځان ملامت وبولي، ځکه چې وایي ښځه په ارثي ډول یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس وای کروموزوم لري. که د نارینه ایکس کروموزوم د ښځې له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي لور پیدا کیږي، او که وای کروموزوم ورسره یو ځای سي ایکس وای کروموزوم جوړوي او هلک پیدا کیږي. د یادونې وړ ده چې ډېر خلک لا تر اوسه پورې تر لوڼو د زامنو په ډېرښت خوشحاله دي، او هغه خلک چې لوڼې لري او زوی نه لري دویم او کله درېیم واده هم کوي، او چې پرله پسې لوڼې پیدا کیږي نو تر درې څلورو لوڼو وروسته پر لوڼو بل نسته تمامه خاتمه نومونه ږدي او داسې انګیري چې بل لور یې ونه سي. خو دا خبره چې له اسلامي او بشري پلاوه له لور سره ظلم دی، له طبي پلاوه هم ناقصه بلل کیږي چې پر لور د داسې نومونو په شولو سره دی بل لور ونه سي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار احمد شاه ازمینه لړ خبرونه اورو.
د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته د لادرکه کرسو خلکو کورنۍ له پرون راهیسې احتجاج کوي. احتجاج کوونکي وایي چې تېره شپه د اسلام آباد پولیس پر دوی تشدد وکړي او اوښکې بیونکي ګیسې پر وغورځوي، خو دوی وایي تر هغه وخته به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو یې خپلوان نه وي راخوشي شوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې په دریوزنی سرکاري دوره نن سهار لندن ته روان شوی دی. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکی نن مشال رادیو ته د ټلیفون له لارې ویلي چې نواز شریف ته د دې دورې بلنه د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ورکړې وه.
د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر شپه د خبر ایجنسی د لوړګې په خوګاخیل سیمه کې د عملیات پر وخت درې مشکوک وسوال وژل دي. امنیتي ځواکونو ادعا کړي چې دا وسوال د روان میاشتې په درېمه نیټه پر لوړګې پوځي چاونی باندې پر راکټ حمله کې کړو. د افغانستان سرحدیز واکونو قمندان وایي دوی چمتو دي چې د ننګرهار د نازیان ولسوالۍ د اوسېدونکو د ستونزو د حل لپاره پوځي عملیات وکړي. په دې وروستیو کې نازیان د نازیانو په سرحدي ولسوالۍ کې د پاکستاني وسلوالې ډلې لشکر اسلام او د افغانستان د حکومت مخالف یوې ډلې ترمنځ د نښتې له ویرې په سلګونو کورنیو خپلې سیمې او مینې پرېښې دي. د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې تېره شپه د دې ولایت په زیړو ولسوالۍ کې لسګونه وسلوالو پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې په ځوابي ډزو کې درې څلوېښت مخالفین ووژل شول. د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په فضا کې د نصب سوي سپوږمکۍ امتحاني فعالیتونه پیل سوي او زیاتوي چې ډیر ژر به د ولسمشر حامد کرزي لخوا رسمان پرانستل سي. اروپایي اتحادیه د هغو 15 کسانو نمونه اعلان کړل چې د اوکراین د بحران په اړه ورباندې نوي بندیزونه لګول سوي دي. په دغه لیست کې چې نن خپور سو د روسي پوځ سرلشکر جنرال والری ګراسیموف او د روس د استخباراتو مشر جنرال ایګور سیګون هم شامل دي. او په عراق کې امنیتي ځواکونه او روغتیایي چارواکي وایي د بغداد په شمال ختیځ کې د سادیا شرګوټ په یو مارکیټ کې دوه بمی چاودنه نن لږ تر لږه 15 کسان وژلي او شل نورې ټپیان کړل. سادیا د عراق په ختیځ کې د کوردانو د خودمختاري سیمې په اردو کې موقعیت لري او کوردان هڅه کوي چې دا شرګوټ په خپل سیمه کې داخل کړي خو بغداد یې مخالفت کوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد، احمد شاه زمي او زموږ تکنیکی همکار جبار بریال درنه اجازه غواړو. تاسو پورا په شپږ بجو ډیو ریډیو اوریدل شي. زموږ لاړه د خدای پامان او شپه مو په خیر.
Uh-huh.